په هلمند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړی نورایل کلیوال چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د طالبانو په استخباراتو کې بندي دی له هم نه دی خوشې شوی. د کلیوال د کورنۍ غړو او ملګرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو نوموړی د دوشنبې په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې له خپل کوره ایستلی او له ځان سره یې بیولی دی. طالبانو د نورایل کلیوال د نیولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. کلیوال د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ غونډې کولې او د ځوان کهول په نوم مدني ټولنې مشر و. د زابل کندهار لوی لاره چې تیره شپه ناوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې و نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې په جنوب کې پر دې لوی لار د ورښتونو له کبله یو بارړونکی موټر چپه شوی و خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته شوی او لار یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو نه هوتنو غیر قانوني کډوالو د منډلو خبر ورکوي چې په یو لاره کې په المونیمی رولونو کې پټ شوی وو. د چارواکو په وینا دا لاره له یونان څخه پولند ته روانه وه. له شمالي مقدونیه سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل د کډوالو چې افغانستان چې افغان پاکستانی او سوریایي ځوانان دي د چهارشنبه په ورځ د لارې د باډۍ کې د تفتیش پر مهال وموندل. د اوکراین د ختیځ سیمې دونیتسک پر یو ښار د روسي ځواکونو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر نن راپور ورکړ چې د S-300 ډوله توغندي د برید په کوستانتینوفکا ښار کې د بشري مرستو پر یو مرکز شوی. په راپور کې راغلی دی چې په قربانیانو کې درې هغه میرمنې هم شامل دي چې په دې مرکز کې پناه اخیستې وه. او د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کالو کشرې لوبډلې د شیبه لوب سره کوي. لوب بنگلاديش پیل کړي او تر اوسه په 12 اوورونو کې وبخې په 14.3 اوورونو کې څلور او منډې کړي او درې لوبغاړي سوځیدلې دي. د لوب د هغې درې اړخیزه لوب لړۍ په ترڅ کې کیږي چې افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا ګډون پکې لري. بلخو د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د درې شل اووریزو مسابقو په لومړۍ لوبه کې په شارجه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجې د افغانستان په کوربتوب د متحده عربي اماراتو د شارجه په لوبغالي کې پیلېږي.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. زه احمد تکل د ازادي ملمه د دې خبرونه کوربه تاسو ته هرکلی وایم. کمینګل د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګل چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري له ډیرو نوموتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غږولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولی، د استاد کمینګل حال اخلو او ګورو چې د هیواد دا هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. له ښاغلي کمینګل نه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان در وپیژنې.
اول سلام وړاندې کوم ستاسو اوریدونکو او ستاسو لیدونکو ته. زما نوم کمینګل دی. زه د ننګرهار ولایت کوشکګ د کلی د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زه ګیدلې خو د کوشکګ په کلی کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند هم دلته ننګرهار کې کوو.
موسیقي ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقي خو زما ټول کورنۍ موسیقي پورې تعلق لري. که زما پلار او که زما ورونه او ترونه مې وو، زما زامن دي او لمسیان دي، الحمدلله هغه مې یو ربابګي یو سکسفون غږی. زموږ کورنۍ د موسیقي ده، خصوصا د ننګرهار موسیقي. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلي دي چې د افغانستان په کچه خلک پیژني؟
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګر خیسته تبله غږو، او زما پلار هم تبله غږول. البته زما یو تره و خیسته ګل نومېده، هغه سندرغاړي وو چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاذ د ننګرهار سندرغاړي دي، دغه شاګردان وو. د هیب استاذ د نیولې تر ماماشا او رحیم غمزاده تور بادام داسې ډېر خلک شاګردان وو. یعنی اولینه موسیقي په ننګرهار کې چې راوستو، خصوصا دغه تبلو باجه زموږ استاذ پخواني وختونو کې نه وو، تقریبا سل یو سلو شل کال و دس کیږي هغه وخت تبلو باجه دلته ننګرار کې نو زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې اندې برتانوي وو دغه نه پیښور راغړې ته نور په هغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده البته بیا مونږ چې دغه شو دوی نه مې زده کړه وکړه بیا هلته مونږ شاګردان شوي نو ما زده کړه پیښور کې شوې
د خپل مرحوم پلار په باب راته وایي کومې د موسیقي آلې غږولې
زما پلار شمن ګل نومېده البته د فضل احمد زوی اصل مونږ د مورکی خیل د خوګیانو د شیرزادو دا غزایو او بیا پاتې شوي سخرود کې زمونږ نیکونه او دوی راغلي وو همدلته سخرود کې پاتې شوي دا هغه مشر ورور امبرګل استاد نومېده هغه به تبله غږو چې دا هغه اند برتانوی چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه زمونږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردانی وو د پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه پلار مې ډېر شاګردان هم روزلي مونږ ټول شاګردان یو حاجي صاحب چمن نه نیولې دا بعد هغه نه په ننګرهار کې یعنې دغه د تبلې رواج زمونږ کورنۍ راوسته چې هغه وخت کې زما یو تره وو او پلار مې وو او په نوم د جمعه ګل داغم د سخرودو د مستخیلو دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلې یانو
تاسو په خپل د موسیقي کومې آلې غږولای شئ
زه خو زموږ کورنۍ مسله کسل تبله ده چې په رد ملای باندې سړی پوه شي سندرغاړی چې په رد ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړی نه یعنې د هغه لای پخه نه نور زموږ اصل مسلک کورنۍ مسلک دغه دی تبله ده خصوصا د ردم سازونه دي چې هغه کې ډولکی هم راځي نغاري راځي چې زموږ د وطن پخواني رواج وو بیا زما خپل مسلک چې زما استاد غوښته زه هغه وخت کې شپږ کلن وم پلار به مې دا قصه کول چې استاد راغی د پېښور نه افغانستان ریډیو ته هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ما ته راکړه چې زما زوی هغه سره واده کړي وو چې هر وخت دا زوی مې غږ شو تا ته یې راوړم شاګرد وو کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړي البته خوشبختانه وایي چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم غږوم رباب هم لږ لږ غږولی شم باجا او دا نور سازونه بیا دغه هغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې مې انم د دې موزیشن هم د دې نوازنده چې البته ډېر زیات زما سارونه هم شته دي په کیسټونو کې د پښتو فلمونو کې په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولي مې دې ټول سندرغاړو سره چې دا هغوی نمونه واخلم یاره زما عمر یو شپېته کاله دی تقریبا نه کلن دغه سیم چې مارې دم کار کول بیا دولس کلنه کې مې کلارنه په سکسفون زده کړه په هغه وخت کې بیا استاد اولمیر نه نیولې کوز پښتونخوا بره پښتونخوا ټول سندرغاړو سره مې غږولې په دې کې فارسي او دري او پنجابي هم نو هم پښتنو سره مې غږولې هم پخواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو استاد محمد هاشم چشتي شو نور استادان حاجي صاحب مهنګ او زموږ د کوز پښتون خیال محمد سره او ټول سره مې غږولي او دې خواته خوشحالي استاد ماماشا او سندول اولاد او بخي هغه پخواني خلک او شاولي استاد خو شکر دې ژوندې دې رہی مغم زده یعنی داسې سندرغاړي نه دي چې ما ور سره نه غږولې دا هغه وخت د استاد اول بل نه ولې تر فیزوک استاد او تر اوسنۍ دانی ویالکان سره هم په کیسه ټونو کې او په محفلونو کې مې ور سره غږولې او زیاتره وخت مې بیا نغمه سره په هر کیسټ کې او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو زما زیاتره دلداري نغمې سره شوه او نور محمد کټه وازه زما یو ملګری واغه سره شاولي استاد سره زه ډیر پاتې شوم چې کوم وخت افغانستان کې وګا افغانستان چې په خبر ته تل کله کله به ور سره پروګرام ته تل ماستر سره ډیر زیات ارون باچا سره او همدغه سره نور جنکی سندرغاړو سره خزینه سندرغاړي د ماجبین قزل باش نو نو ډیر زیات ټول سره الحمدلله زما دوستان هم دي چې څوک ژوند دي تر اوسه چې څوک مړ شي الله دې وبخي هغه سره ما کار کړي
د کوزه پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د دینو کسانو نومونه مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیست د سره مو هغه وخت موسیقي غوولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړیو
البته دا کوم چې باید یادوري وکړو مونږ هم دغه افغانستان کې مور پلار مې همدلته و نور ورونه پاکستان ته تللی وو زه حاجي صاحب چمنګل همدلته و حاجي صاحب کابل ریډیو کې وظیفه وو زه په جلال آباد کې عسکر وم څلور شپېتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم بیا ریډو کې مقرر شوم مال ته ما واجی صاحب مور پلار می ژوند کول نور نو نه په خبر کې ماجر شي وی البته د امدا کورنی ته دا جگونه چې وشو دی کې مونږه ماجر شو هغه وخت کې زندستان کې وم یو سفر باندې تللی او البته شخصي سفر او پروګرامونه ته تللی او ما کورنۍ دلته وی پلار می وایي چې ته بند پاتې شو ما کورنۍ دی ویړو په خبر ته جلال آباد ته راوستو جلال آباد کې څو مو د جلال آباد کې دیالکانو د مکتب د خاطر مونږه نو غوښته چې ماجر شو بیا چې حالات لږ ذرا سخت شو نو زما هندوستان نه راغلم هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې وه پلار مې زما ټول کورنۍ وړې وه پېښور ته بیا نور 3 کاله مالته ژوند وکړه پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې وو خپل استاد مې ژوندی وو هغه وخت کې الله دې وبخښي باقي ژوند هلته تېر شو.
ستاسو استاد څوک و تاسې یادونه وکړه؟
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده د پټیاله کورنۍ نه و د هغه پلار الله بخش استاد نومېده چې د کلارنټ او سیکسفون ډېر لوی استاد دی چې څو کال ته په پېښور کې مغږي په پنجاب کې یا زمونږ په افغانستان کې دغه استاد احمد بخش و هغه تره زامن دي دواړه هغه دلته و احمد بخش استاد چې په کابل راډیو کې مقرر و د هغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سیکسفون غږی انګامی او احمد ولی سره هغه وخت کې په انسامبل سارندوی کې زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پوکي سازونه چې څوک غږی کوزه پښتونخوا کې او پنجاب کې او افغانستان کې د هماغه یو کورنۍ دی شاګردان دي مونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شیبه چې مونږ تاسو خبرې کوو د موسیقۍ کومه اله نږدې شته؟
والا بول سره خود دلته آغا هیچ زغه گو ما خود نشت یو در رباب شته دی
خو خبری بم کو که یو سندر را توغه گوی پر رباب که کده شی؟
آو والا دشی کده آغا رباب را که
ډیره زیاته مننه کمین ګل استاده که د دې سندرې په باب معلومات راکړي. دا نغمه د چا کمپوز و او مخکې غږول شوې که نه وې؟ ده
دا کمپوز خو سابقه دی خو هغه وخت کې ډېر خلکو ویلې دی ډېر ښکلي سندرغاړي زمونږ ماما شاه استاد ایب استاد دا ویلې ده خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویلې ده کمپوز خو داسې ما ته نه معلومېږي چې د چا دی ولې زمونږ د زمانې نه مخکې و هغه وخت زمونږ استادو دغه خصوصا د پښتو کوم یو چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو، هغوی استاد خلیفه صمد الله دې وبخښي د بریالی صمدي پلار، دا ډېره خواري کړې په کمپوزونو کې. استاد زاخر زمونږ په پښتنو کې ډېر ښه کمپوزیتور و، همدغسې په سلګونو مام دوه درې کمپوزونه جوړ کړي، داسې نور خلک هم شاولي استاد ډېر پکې خواري کړې ده، او داسې سیدا ګل مینا ډېر خواري کړې ده. دا کمپوزونه پخوانی چې وو د ملنګ جان استاد دا کوم یو شعرونه چې وو هغه تقریبا 15 افیسیا د انډیا والا طرزونه وو، دا بغیر د چار بید و بغتې و لوبې، دا خو زمونږ استاذو د کلیو د مالت سندرې دي که نه. نور داسې کمپوز چې بیا جوړ شو دا تقریبا د 15-16 کاله مخکې نه به طرزونه څوک جوړو، چې هغه هم استاد زاخیل او بریالی صمد هم ډېر پلار ډېر کومک کړی د استاد صمد، او داسې نور خلکو هم طرزونه جوړو. اکثرا شاعران دا و کوي چې ما دا طرز جوړ کړی، او نور طرز جوړول ډېر مشکل کار دی، دا خپله ډېر تکلیف غواړي، ډېر خواري غواړي چې کوم طرز سره ټچ نخري. خو زمونږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالي سندرو نه بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي، نو ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې ویل هند برطانوي دا راګ و راګنی متاثرات د ماغز نه راغلي د موسیقي اکثرا. خو مونږ داسې دعوه کوو چې امیر خسرو صاحب بلخي هلته تللی د موسیقي هلته ځوان شوي، او دلته خو دغسې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې وو هغه وخت کې، او دغه وخت کې اوس بالکل هغسې مسله ده. دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګیدلی، کله مو زړه نه تنګیږي چې به ساز او به رباب څنګه انسان ژوند کولای شي؟
او نو دا ملت تم پرېږدو چې ملت څه غواړي. همدغه سه د موسیقي پابندي دا اوس نه ده، زما په یادښت څلورم ځلې ده چې پابندي لګیږي. یو ځری په نوم د مولوی صاحب بسم الله دغه ته زمون کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګولې، خصوصا ننګرهار کې، داسې نه چې په نورو ولایتونو کې. بیا بعد هغه نه د ظاهر شاه وخت، البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځ و، که د ظاهر شاه وخت خو زه هغه وخت کې ورکوټ ماته یادېږي. بیا بعد هغه نه هم دغه خپل مجاهدین هم چې راغله کابل راډیو کې، هغه وخت کې مونږ مالته وو، زه هغه وخت هندوستان کې خو راډیو کې موسیقي بند شوی و. بعد هغه نه چې طالبان راغله چور بند شو، نور تر کوم وخته پورې چې دا کرزی راغله. اوس هم په ټلویزیون شته دی، بیکګراونډونه د موسیقي شته دی پکې، خو صرف زموږ د خاطره موسیقي نشته، یا نه پوهیږو چې دا څه وجه ده. په ټلویزیونونو کې ګورو بیکګراونډونه، په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کېږي، زه رباب غږي، منګیو ستار غږي، نور خارجي بیکګراونډونه شي. زموږ هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي، او داسې خر یو سړی ساز او آواز په خپل کور کې لري، شوقیان هم لري، ډېر خلکو کورونو کې شته دی. بس همدغه خپل رباب سره خپل ساعت تېرو، د خپل ځان ټایم پاس او خپل کور.
په مجموع کې داسې یو اندازه تاسو سره شته چې څومره سندرې ستاسو ثبت دي د افغانستان پر رسمي آرشیف کې؟
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک لګي، یا رباب یا طبله، چې کومه سندرې داسې سندرې دي چې زموږ نه د یاده وتلې، چې بیا یاورو موږ ته په یاد شي چې هو دا خو ما غږولې. ما په افغانستان کې مې درته مخکې نوم واخیستو، د استاد رحیم بخش سره مې غږولې، د استاد امیر محمد سره مې غږولې. یو بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډېر زیات خوښېده، چې هغه وخت کې موږ واړم وو چې یو ناشناس استاد سره مې نه ده غږولې، او احمد ظاهر وخت کې خو موږ واړه وو، نوې زده کړه م کوو. نو حبیب شریف سره او فراد دریا سره ټول هنرمندان څه چې زمونږ په افغانستان کې دی، الحمدلله ما ورسره کار کړی دی، په ریډیو کې، په ټلویزیون کې، په کیسټونو کې. دغسې د کوزې پښتونخوا چې زه د هغوی نوم یادول غواړم چې باید یاد یې کړم، د استاد خیال محمد سره زموږ د زړه زبا د زړه ارمان دو. زه به داسې وخت راشي چې خیال صاحب سره کینم او کلارنټ یا سکسفون پلی کوم. خوشبختانه چې هلته لاړو، زه ماغه سره وم، گلزار عالم سره، ارون بادشاہ سره، خیال محمد سره، نور داسې ښکلې سندرغاړي چې د پېښور دي. زما زړه هم دغسې غوښته. یو ورځ خیال صاحب سره زه کابل نه راتلم، جلال آباد یو پروګرام ته تللی وو. ما ته وویل چې کله کله درته وایي موږ سره پروګرام ته لاړ شم. خیال صاحب زما زړه کې ارمان دو چې ته سندرې وایې او زه در سره کلارنټ یا سکسفون وغږوم. دا زما زړه کې ارمان دو، هغه پوره شو. نور الحمدلله خواته د پیښور هنرمندانو سره دی خواته زمونږ د افغانستان د ننګرهار ټول اکثرا زما د ترون شاګردان دي زما د ورور شاګردان دي دوی سره خو ټولو سره ما غږولې.
اوس چې د کلرنت او د سکسفون په بحث کې یو که یوې د پوښتنې ته هم ځواب راکوي کمینګل استاد، چې د دې دواړو آلو غږونه ډېر نه دي سره نږدې، دا څه ورته والی سره لري؟
صرف فرق دا لري چې څوک کلارنټ غږی داسې عامیانه ژبه باندې درته وایي، ماغه ته ماسټر وایي. زمونږ ټول استادان ماسټر تخلص کول، ماسټر صاحب احمد بخش، ماسټر صاحب سونی خان، ماسټر صاحب الله بخش، څوک چې دغه کلارنټ غږی دا ماسټرانی. خصوصا دغه نه بیا چې دې خوا ته راځي سکسفون شو، سکسفون نسبتا کلارنټ ته آسان دی، بیا سپرانو شو، نور سازونه شو، دا بیا کلارنټ چې څوک غږی هغه ماسټر په نوم یادیږي. هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری، خصوصا د موزیک. زموږ استاد یو موزیک لرو، موږ ورته بانډو وایي، البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجه خانم وایي کنه، په دې دغه کې به فرقی ازده کې او قول اردو کې میدانه وایي کې دغه ملي سرودونه او دغه شیونه به زده کړه کول، چې البته دغه اکثرا زما شاګردان هم شته دي په دې کې. اوس خو هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به واچا زمونږ مملکت ته راتله، د هغوی ملي ترانه او زمونږ ملت ترانه غږېده. نو دغه سازونه چې دي چې څوک کلارنټ غږېږي هغه پیشکار د دې بانډوی، که په ډله او په ګروپ کې هم غږېږي، دې خاطر چې د کلارنټ غږ او د سکسفون. نن سبا کې سکسفون ډېر زیات خلک خوښوي، البته دې کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډېر دي پکې او مروج کړي، خصوصا د پښتنو په ساز کې. ما دی زوی مې د الطاف، الطاف نومیږي، بریالی سمدی سره سکسفون غږی. دغه وراره مې د داجی صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومیږي، هغه مې شاګرد دی. او همدغسې ډېر د شاګرد صفت نومیږي، قدرت الله نومیږي. البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي، په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي، ډېر دی. اوس په افغانستان کې زما ډېر شاګردان دي، خو اوس دې وخت کې شاګردانو ته هم سړی پوښتنه وکړي آیا دا سړی ستا استاد دی که نه دی، ټول ټول خلکو ته مې خودی لري. خصوصا چې اوس په فعلاً پښتنو کې پېښور کې موږ غږی، زما شاګردان شته دي هلته څلور پنځه کسه په پېښور کې شته دي.
د کلرنټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکوي، بیا پس لغه ورځو وړاندې. دا داسې خو به نه چې یوه به شرقي یا د ختیځ د موسیقۍ آله وي او بله به غربي وي؟
نه، دواړه غربي دي، دواړه غربي دي. البته سکسفون هم غربي ساز دی او کلارنټ هم. خصوصا زمونږ استاد په پېښور کې هغه وخت کې و، په کابل راډیو کې احمد ظاهر سره غږول، استادانو استاد ننګیالی او همدغسې نور استادانو چې سکسفون ور سره غږول، د هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی،
استاد اسماعیل اعظمي و فکر کوم.
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی ده په کابل راډیو کې چې په موزیک کې وو، هلته زه مقرر وم. البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه هم وه. دا غربي ساز دی، خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و. البته اولنی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره، نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې، خصوصا زموږ استاد افغانستان کې، هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردانو هغوی به غږو. نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي امام رواج.
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګېدلی، له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي؟
مالا داسې یو سخت سوال در راته وکړه. ما خو یو څو موده مخکې دلته د خپل کور خوا سره د یو منتو دغه جوړ کړی و، یو میز مې جوړ کړی و کور کې به منتو پخول. موږ بهلته اوس لمسیان مې خرڅوي، دوه لمسۍ مې ولاړ دی هلته. خپل وطن ډېر خوږ دی، صبر لري، هر کار صبر لري، دې ته به صبر کوو. زما خپل دلته روزګار خو داسې دی چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډېر ورکوټی دی، دوه زامن لرم، بدبختانه چې لور هم نه لرم. لور مې ډېر راباندې ګران و، یو لورکی و وفات شوی دی. نور الحمدلله ډېر لورګانې لرم، داسې دینی لورګانې چې ورته وایي. نو دوه بچیان مې دي او نام خدای شل کسان یې ټول کورنۍ. دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و، دا کور کې منتو د دې نه چې زه سپین ګیری یم، لمسیان اوس دومره شوي دي چې هغه کاروبار کولی شي. دغه منتو خرڅو دغه ته یو ځای مې پېښور کې دی، هلته پروګرامونو ته یا کار کوي، بیا موږ ته د کور خرچه لېږي. کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کې، دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي او خارج ته بچیان لېږي چې صبر کوي، موږ ته پیسې ولېږي. موږ دومره لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تېري. رزق خدای الله په لاس کې دی، چې خو کار هم ورسره په کار دی. چې کار ونه کړي روزگار ډېر تنگ دی د خلکو. زموږ د ټولو هنرمندانو ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې مشرم یم، او تقریبا موږ 1500 داسې ونیسه موږ خپل د ټولنې غړي لرو، د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کې. هغه ما نیمایي لغمان تینا کابل کې اوسېږي، هغوی هلته په هغه ټولنه کې دی. موږ تقریبا چې هغه تعداد سنج نور خلک دی، قندار، مزار، کندوز، دا ټول ولایتونه مونږ ریسرچ کړی دی، کتلی دی هنرمندان دی. ټولنې په حساب مونږ 1500 کسان ما سره دلته په ننګرهار کې هنرمندان دي، او د دوی روزګار ډېر حالات خراب ده. البته اکثر هنرمندان چې موږ سره ټولنه کې دي، یاره د ورځې زما 1 شل ځلې دوی ته وزم، راوزم کور کې، کله کله بازار کې مې ویني. داسې هنرمندان هم شته دي چې موږ ته وویل چې استاد څه کاروبار وکړه هغه اول وخت کې. نو ما ویل زه څه کولی شم، زه خپل هم داسې ټول پروګرام ته تلو، سبا به زموږ کور کې او شوروا به پخوه، چې اوس خو نشته دی دغسې. البته یاداوري کوم چې زموږ سره دغه کومه یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي، دغه دفترونه موږ سره دغونه علاقه نه ساتي، او زموږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي. بیا سر د هغه نه زموږ د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژلا د ژوندی لري. دغه ماته دغه وکړه چې ته د هنرمندان لیست د ماته راکړې، چې یو 2 میاشتې 3 میاشتې یا 4 میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او غوړي دپاره، چې دا ورته واخلم. البته موږ ته بیا یو کارټونه راکړه، هغه هم دا خلاص شوی دی. اوس کوشش کوو چې بیا موږ ته دغه کارټونه راکړي، که دغه ورنه کړي په دې غرونو په دې رغونو باندې به زموږ ډېر خلک مخ په پېښور شي. دا هنرمندان خیم درته
ډېره مننه کمین ګل استاده. مخکې له دې چې خدای پاماني در سره وکوم، اول خو له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو له موږ سره برخه واخیسته، او اورېدونکو ته مو خپل د زړه حال د زړه خواله مو سره وکړه. له اورېدونکو سره په پای کې غواړم یو ورستۍ پوښتنه درنه وکوم، چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ، هنرمند ته په کومه سترګه کتل کیږي، او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قائل دي، هغه ستاسو لپاره د منلو دی کنه؟
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې، زما البته 1 شپېته کال عمر دی، هغه عمر چې مونږ تیر کړی، زموږ پلارونه چې قصه کړې ده، هغه وخت کې د هنرمند ډېر عزت و. خو نن سبا کې زه په یو خبره هنرمندان هم ملامتوم، چې په ښه نظر هغه وخت کې هم خلک شعر شاعري اورېده، ښه موسیقي اورېده، هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده. خو زموږ استاد د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي، که د کم فکري نه وایي، دا خوشته دی چې یو نوم ور باندې ږدي. نو زموږ د ننګرهار کې الحمدلله موږ ته شخصا زموږ کورنۍ ته او دا نورو هنرمندانو ته، چې داسې نه چې سړی خپل هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته بد، زموږ هنرمندانو ته مخکینی خلک خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول، قدر هم کول، هر څه شی کول. چې کوم وخت کې دا هنرمندان هم لږ خراب شو، نن سبا کې چې دا ټلویزیونونو کې کوم یو موسیقي نشرېده، نه زموږ د کلچر او نه د کلتور او نه د دغه و. خصوصا پښتو ژبه کې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده، او جنۍ 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 دا سندرې واغه وخت کې مونږ دغه جنۍ جنۍ نه یادو، ښه موسیقي و، ښه پروګرامونه و، د خلکو وادونه، د خلکو خوشحالۍ کې، یعنی داسې ډېر ازادي نه وه. نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خو ښه و، خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پښتونخوا ته لاړو او بېرته راغلو، نو مونږ موسیقي پرېښوده، موسیقي خراب شو، او خلک هم مونږ ته ښه نظر باندې نه کتل. نه د دې وخت نه 40 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې دی چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio